السلام علیکم وی دیور ریډیو ته خراغلی ستړي مشه نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د دسمبر یو رسمه ده چې د لیندۍ له شلمې سره برابره ده. وخت په کابل کې د ماښام شپږ نیمې په پېښور کې د ماښام اووه او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار نه بجې دي. زه د دې خبرونې کوربه فواد لامی یم او تاسو بیا هم ښه راغلاست وایم. د نن ورځې د هلو وی د روانو چارو دغه خپرونه مو په افغانستان کې وروستیو حالاتو ته ځانګړې کړې ده، لکه څنګه چې تاسو به په خبرونو کې هم اوریدلی وي. د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټر رد کړی چې ګواکې لوړپوړو امریکایي چارواکو په عمدي یا قصدي توګه د افغانستان د 13 کلنې جګړې په هکله خلکو ته تیریستونکي معلومات ورکړي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون د ګل یا دوشنبې په ورځ د دسمبر پر 9 هغه دولتي اسناد خپاره کړل چې د دې رپورټ د دې ورځپاڼې د رپورټ په بنسټ لوړپوړو امریکایي مقامات او یا چارواکو د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه په بې حده خوشبینانه وینا او خپل خلک یعنی د امریکا خلک تیر ایستی دي. د دوه اسنادو په بنسټ د دغه لوړپوړي مقامات پوهیدل چې د هغوی ویناوي ناسمې دي او په دې اړه سرچینې پټې کړې دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو وړ نه وه. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال تامس کیمبل د امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت هیڅ کله قصد نه دی کړی چې کانګرس او یا خلک تیر باسي. خو بیا هم خبره اوس رپورټونه خپاره شول او تاوده بحثونه یې راپارولې دي، هم په افغانستان کې هم په سیمه په کچه او هم دلته په واشنگټن کې، چې ولې د امریکا حکومت پوځي چارواکو سیاسي چارواکو دي ټولو ولې په دا څو کلونو کې چې په افغانستان کې جګړې روانې وي او لا اوس هم روانې دي دغه حقیقت خلکو ته نه دی ویلی. خپلو خلکو ته یې ولې څه نه دي ویلي چې په جګړې په میدان کې تریخ حقیقت څه تیریږي؟ په دې به خبرې وکړو او په دغه خبرونه کې به میلمانه را سره وي. اوس د سیمه سره د افغانستان او سیمې د سیاسي چارو څېړونکی مشتاق رحیم صاحب په خبرونه کې را سره دی چې ورته ښه راغلاست وایو. رحیم صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلامونه نیکی هیلی لامی صاحب تاسو ته او ټول قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه رحیم صاحب. کاول تاسو دارته وایسي چې په ولې داسې یو څه ترسره شوی دی، یعنی پښتنه دلته پیدا کیږي چې د امریکا مشرانو که پوځي او که غیر پوځي دوی کدا غسې کړي نو دلیل به څه کې دی چې خپل خلکو ته د افغانستان د جګړې پاکله ناسم معلومات ورکړي وسی؟
مننه لانی صاحب. د دې نمخ کې چې ساسي پښتنې ته ځواب وایم، زه به لنډه تبصره په دې خپل واشنگټن پوسټ راپور باندې وکم. هغه به دا وي چې ما د پاره حیرانوونکي خبره دا ده چې دغه د واشنگټن پوسټ راپور ولې ټول شننکي استراتیجستان او پالیسي جوړونکي راپاره ولې دي. دا خو صرف هغه د مرکو او د خبرو اترو او د کیسو او د راپورونو یو مجموعه ده چې وخت نا وخت زمونږ استاد ټول مخې ته راوتی دي. د 2001 کال نه راپدې خو مسلسل دغه کیسې مونږ تاسو وینو. هغه څوک چې په افغانستان کې دنده وو هغوی په سترګو باندې لیدلی دي، هغه چې د باندې وو هغوی وخت نا وخت راپورونو لیکلو کې دا لیدلی دي. نو دا صرف هغه دغه بېلابېلو د وخت بېلابېلو پړاوونو مجموعه اوس خپره شوې ده، نو ځکه ځانګړی پام یې راولی دی. دا کیسه ټولو ته د مخکې نه معلومه او تکرار به تکرار کیده. راځي ولی دا کار کیده، هغه وجه دا ده چې متاسفانه نړیوالې ټولنې کله چې په افغانستان کې مداخله وکړله، د مداخلې څخه د مخه د بون کانفرنس په لړ کې او دغه وروسته په کلونو کې له بده مرغه نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره کوم ځانګړي ستراتیژي پلان نه درلود. دویمه دا ده چې د موخو د غښتلو هیوادونو د موخو نه همغږي. دا چې یو څو چې هر یو د خپل هیوادنیو موخو په هیواد کې دننه بیا ګوندي موخو بیا ته شخصي موخو پسې ګرځېدل، چې د دې په لړ کې د پالیسیانو نه همغږي د دې لامل شو چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې جګړه اوږده شوه، بلکې د حل لارې ترې څخه ورکې شوې او په عین حال کې افغانستان ولس د دغه جګړې ډیر غټ تاوان وګاللو. د دې بیل کې په ډول کې زتا چې ول نړیوال سیاست کته چې ول ولې او تیر د شو یا پیل د شو کلونو باندې کوم تحقیقونه شوي دي ټول استراتیجستان او علما په دې نظر دي چې په هر هیواد کې چې کورنۍ جګړې ځپلې وي د هغې د هیواد د کړکیچونو د شخړو د حل یوازینی او تر ټولو خلاره سیاسي مذاکره او سیاسي مباحثه ده. لیکن متاسفانه په افغانستان کې کله چې نړیواله ټولنه راغله هیڅ چمتو نه و چې د کورنۍ جګړې د افغانستان د شخړې د کشالي یو ځانګړي هغه اړخونه چې په نظامي مبارزه کې ښکېلو حتی هغوی سره خبرو ته حاضر شي، حتی د هغوی هغه کسان چې حاضر وو چې بیرته راشي او عادي ژوند ته راوګرځېږي هغو ته دغه چانس ورنه کړل شو چې راوګرځېږي.
مانا نه رحیم صاحب مونږ سره پاتې شي اوس په خبرونه کې مونږ سره یو بل میلمه هم مل شو چې هغه پیژندل شوی افغان خبریال او څېړونکی بلال سروري صاحب دی چې کلونه یې د افغانستان د جګړو پر پیښو نړیوالو رسنیو ته رپورټونه هم ورکړي دي. سروري صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
سلامونه
په خیر وسې. سروري صاحب آیا پوښتنه دا پیدا کیږي چې که د امریکا حکومت چارواکو پوځي او غیر پوځي چارواکو دا خبره او د افغانستان د پوځي حالاتو هغه حقایق له خلکو پټ کړي وسی، آزاد رسنۍ څنګه؟ تاسو خو په خپله په رسنیز ډګر کې ډېر رپورټونه هم د افغانستان د تاوتریخوالو د جګړو په حق ورکړي دي، آیا تاسو د خپل کار په موده کې دا سلدل چې تاسو به حقایق پر ځمکه باندې یا په افغانستان کې د جګړې حقایق یو سلدل او اوریدل به مو چې د امریکا چارواکي بل څه وایي؟
زه فکر کوم دا کومه پټه خبره نه ده چې په نړۍ کې هیڅ یو ځای کې هم جګړه حال د حل لار نه ده. افغانستان کې هم کته سره اتلس کال وګوري دا ډېر یعنی ښکاره خبره و چې د جګړې تر ټولو لوړ قیمت ملکیانو ورکاو، کله به یوې خوا یو سیمه ونیوله کله به بلې خوا ونیوله، او دې جګړې امریکایانو ته هم قیمت درلود، یعنی امریکایان پکې ډېر وژل شوي، خو د افغانستان د خلکو په تناسب هیچا هم د دې جګړې قیمت نه دی ورکړی. مونږ پیګو په امریکې کې جګړه مستقیما د امریکې د تاکونو سره اړیکه لري، نو ډېر وخت داسې امریکایي جنرالان یا چارواکو په خپل سیاست لپاره دروغ ویلي، مختلفې خبرې به یې کولې او مطبوعاتو ته یې څومره اجازه نه ورکوله څومره چې ضرورت و. خو که تاسو وګورئ دا اووه کال اته کاله چې کېږي د مطبوعاتو په نړۍ کې یو انقلاب راغلی، یعنی مثلا انټرنیټ رامنځته شو، فیسبوک رامنځته شو، او خپل سرتیرو به اکثره وخت ډېرې خبرې راایستلې او خبرې به په ډاګه کولې، لیکن په دغه کچه باندې چې افشاګري شوې اوس چې دا کوم اسناد واشنگټن پوسټ افشا کړي دي، زه فکر کوم دا هم بې ساري ده.
او مشاق رحیم صاحب، ستاسو په نظر د دغو پاڼو خپرېدل او یا افشا کېدل په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به څومره اغیزمن کړي؟ صحیح دی چې دا خبرې په خوا کېدلې، خو دا لومړی ځل دی چې په دې بڼه باندې دا خبرې را برسېره کېږي چې امریکایي چارواکو سره خبرې شوې دي او امریکایي چارواکو پخوانیو یا واشنگټن پوسټ چې سندونه ترلاسه کړي دي په دې ډول دا خبره برسېره کېږي، نو دا به څه اثر ولري په افغانستان کې د امریکا پر ماموریت؟
زه که تاسو توقع داری چې یا سوال مو په دې باندې راڅر کی چې مثبت اغیز البته د اشتباهګانو په مخنیوي کې زه ډېره توقع نه لرم، او هغه لامل دا دی چې بې له شکه چې واشنگټن پوسټ ریپورت یو شور او غلمغل جوړ کړی دی، لیکن امریکا او امریکایان به بیا هم په راتلونکي کې خپلې ټولې پرېکړې د خپلو سیاسي موخو کور دننه سیاسي موخو نړیوالو سیاسي موخو او دې ته ورته چارو په رڼا کې کوي. که تاسو وګورئ د افغانستان حکومت ولسمشر کرزی د 2001 کال نه زمونږ د ګاونډي هیواد پاکستان د افغانستان په کشاله کې د دوه مخیتوب په اړه باندې په وار وار خبرې کړې دي، په وار وار ثبوتونه وړاندې شوي دي، او ټول د امریکې هغه تر ټولو لوړو مشرانو سره دا کار شوی. همداراز تاسو یو بله بېلګه وړاندې کړو، په 2010 کال کې د کاروټاګال کتاب ستاسو مخکې پروت ته په دې اړه تفصیلي بحث کړی دی. آیا کتاب کوم تاثیر یا اغېز درلود؟ د پراتون چې کوم درته وقونه لرم، متاسفانه د نړۍ دغه زبرځواک هیواد هوادونو په اړه چې کله پریکړه کوي نو هغه د انتخاب د دې کور د نن ټاکنو کم کمپاین چې دي د هغو د اغیز پرانا کیږي کمی کمپاینی کمی وادی چې دوی کوي د هغې پرانا کیږي نو پرابلم چې هم ډیره توقونه لرم اما طبیعي نه چې د امریکای یو تعداد چنون کی او هغه خلک چې په پالیسی په کچه باندې اغیز درلودلی شي هیله دا ده چې هغوی ته دغه رپورټ یو ټکان ورکړي ولې چې په مجموع کې یو څه خپاره شوي دي پرته چې لږ لږ خپرېدل او د هغې پرانا کې دوی هلته کوم د لابي د پالیسي په کچه باندې لابیګرانو کوم خوځښت رامنځته شي او امریکا دې ته اړ کړي چې د افغانستان په اړه مقطعي او د نورو چارو تر اغیز لاندې پریکړو پر ځای په دې باندې فکر وکړي چې څنګه ستراتیژیک تصمیمونه صحیح تصمیمونه چې په هغې کې ټول اړخونه خیر وسیږي ونیول شي نو یو هیله کېدای شي لیکن زه ډېره توقع نه لرم.
مننه. او سروري صاحب تاسو په نظر دغه خبرې دغه رپورټونه چې اوس تازه خبره شول په داسې وخت کې خبره شول ګورو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې هم جاری دي دوی بیا د تړلو دروازو تر شا خبرو ته ناستي دا به پروغو خبرو باندې هم څه اثر وشیندي که څنګه په دې خبرو کې به د طالبانو موقف څه تغییر وکړي آیا دوی به برلاس شي که څنګه؟
قربانیان افغانان دی ملکی وګړي دي او دغه بمباریان د شپې چاپی هم نه دي درېدلي کوم حقیقت چې دی هغه دا دی چې افغانان تر هر بل وخت زیات سوله غواړي تر هر بل وخت زیات د دې اړتیا لیدل کېږي چې ورونه دغه ملک کې نه بم نتیجه ورکړه نه ځانمرګي نه د شپې چاپې او نه د خلکو وژل. خو زه هیله مندیم چې اوس به د امریکا وګړي د امریکا خلک په خپل قوت باندې فشار واچوي د دغه اسنادو د افشا کولو وروسته هم دغه فشار کېدای شي ډېر زیات شي او خدای دې وکړي چې د افغانانو په کور کلي کې په ښار کې نور اوربند وشي او نور نه بمباري نه ځانمرګې پرېږي ځکه ټولې خواوې په دې باندې پوهېږي چې جګړه نظامي حل نه لري. که چیرې جګړې نظامي حل درلودلې دومره بمونه دومره جګړې په افغانستان کې وشولې دې باید حال راایستلی وی. خو په ډاګه ده چې جګړه نور هم تاوتریخوالی رامنځته کوي او په جګړه کې دې چا خیال نشته.
مننه. مشاق رحیم صاحب په افغانستان کې د یو خانه د سولې خبرې روانې دي بل خواته د جګړې هم زور اخیستی دی د څومره د مخکې د افغان صدر لخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی دا اعلان وکړ چې د افغانستان په جګړې کې 40,000 از افغان عسکر وژل شوی دي چې دا یو غټ خبر و ټولو ته او هم د افغانستان خلکو ته هم به هر کسانو ته ځینو کسانو لا انتقاد وکړ په ولسمشر چې ولې دا شمیري په داس شکل افشا کړل دا خود دې ضعیفي کوي. نو پښتنه دا ده چې افغان حکومت څومره د جګړې د حالاتو په ترسیمولو کې یا په څرګندولو کې صادق پاتې شوی دی؟
ګورې د جګړې استراتیژي خو همدا ده چې تل تبلیغاتي اړخ دا ده چې خپل تاوان کم ښودنه د مقابل لوري تاوان زیات ښودل او دا صرف د افغانستان په دیدنه نه په هر د نړۍ په هر ګوټ کې چې جګړې کېږي دا کار کېږي کو کتل شي چې فکر کوم د افغانستان واکمنو وخت ما وخت په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. تاسو د ولسمشر کرزي دویمه دوره وګورئ د دویمه دورې په ټولو په اوږدو کې همیشه دوی خپل غږ پورته کړی دی او امریکایانو باندې نقد کړی دی. داسې انګېرل کېده چې ګوندې د خپل واک د غځولو لپاره دا کار کوي لیکن واقعیت دا دی چې همدغه اشتباهګانې چې نن واشنګټن پوسټ رپورټ کوي همدغه اشتباهګانو باندې غږ پورته کوو. دلته مثلا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دا پر سپانتا یا پخوانی وزیر کریم خورم کتابونه په دې اړه لیکلي دي هغوی خپل غږ پورته کړی دی. موږ په تاسو په مطبوعاتو باندې غږېدلي یو دغه سروري چې په ټویټر باندې همیشه رپورټ کوي د ملکیانو د زیان او تاوان په اړه باندې په نړیوالو مطبوعاتو کې موږ تاسو ټول غږېږو او خپل غږ پورته کوو. زما هدف دا دی چې افغانان خپل غږ پورته کړی دی. متاسفانه چې د افغانستان د ولسمشر د غږ په په تشاغوت لري خې او په سره حیران شي چې واشنگټن پوسټ غږ دی یو هواد دولت مشر د غږ نه هم ډیر لوړیږي. نو افغانانو سیده چې پرقامو کې به د جګړې د ستراتیژیک اړخ له کبله چې خپل ځان ته موخې غږ نه پورته کړی، لیکن په اشتباهګانو او په غلطیانو باندې چې په د نړیوالې ټولنې او د امریکایانو لخوا ترسره شوی دی په هغې باندې خپل غږ پورته کړی دی او متاسفانه چا ورته غوږ نه دی ایښی، بلکې مخالفتونه زیات شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه بله ویلی شم چې د باګرام زندان په اړه باندې چې کله تېر ولسمشر حامد کرزي پوزیشن ونیو، نو امریکایي چارواکي ته خلاف وو، خصوصا امریکایي جنرالان مخالفت یې وښوده او هغې دلیل دا و چې ده ټینګار دا و چې باګرام د بندیخانه لکبله دلته ډیر افغانان پرته له قضیو پرته له محکمې پرتی پرتی چې دا دې لاندې کیږي چې د ملت غوسره وپاري، لیکن په دې باندې تاسو ولې چې هغه سره څومره وکړول شي اوربل شي یو سمې تاسو وګورئ. الحمدلله موهد د سولې په اړه باندې د روان بهیر په اړه باندې خپل نیوکې یا نقدونه وړاندې کړل، همدغه امریکایي چارواکو په دغه باندې په غونډو کې د اشتراک مخالفت وکړ. نو افغانانو خو غټ پورته کړی دی د غلطو پالیسیانو په جګړه کې د اشتباهګانو د شپې چاقو په اړه باندې، د پاتې له محکمې د افغانانو د بندي کولو په اړه باندې متاسفانه چا ورته غوږ نه دی ایښی. تر څو چې
ستاسو د خبرې په تړاو باندې زه غواړم دلته د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه خبرې چې په دې وروستیو کې ای پی ته کړي دي هغه تاسو ته ولولم. اغه ویل دي فکر کوم یوازینی دلیل چې دوی درواغ ویل اوس پویګو چې افغانستان له پامه غورځاوه او کوخه کې کاوه چې مونږ کمزوري او په جګړه کې وساتي، فساد ته زمينه مساعده کړی چې مونږ په جنگ کې پاتې شو ترڅو وي خپل اهداف تر لاسه کړی. مونږ ویني چې اوغوی افغانستان د خپل لوی رقیبانو په وړاندې د لوی عملیاتي مرکز په توګه کاروي. اوس پښتنه دلته راولړیږي چې ولسمشر کرزی ټول حتی تر اداري فساد پر د ټولو پړه پر امریکایانو اچي، په خپل د ته آیا کوم مسولیت کوم پښتنه نه متوجي کیږي چې د دې په د څوکلنه دوره کې د 2001 تر 2014 پورې تقریبا 14 کال شته دا په واقع پاتې شو، دا فساد دومره ډیر شو او امنیت خراب شو، په دې کې مسولیت آیا په خپل کرزی ته نه مخته کیږي؟ سرور سی بوال به احساس نه وورو.
زه فکر کوم مسولیت سنټرل پالیسی ولسمشر حامد کرزی ته متوجه دی او د حکومت ته، خو دا هم ډیره معلومه خبره ده چې پخوانی ولسمشر د لومړۍ ورځې نه د جګړې په خلاف باندې خپل غږ پورته کړی. تاسو په یاد همیشه پخوانی ولسمشر ویلي چې دا جګړه چې ده د افغانستان په کلو او په بندو کې نه ده، کچېرې جګړه د تروریزم یا ترهګرۍ پر ضد وي دا ځالې په پاکستان کې دي، چې پاکستان پوځ او استخبارات د دغه جګړې تر شا ولاړ دي او د دې لپاره شواهد هم شته. یوازې افغانستان دا خبره نه کوي، خپله سیمه کې نور هیوادونه هم دخیل دي. نو زه فکر کوم په دغه عقل باندې د حامد کرزي حقانیت چې دی ډېر زیات معلوم دی، د دې دریځ همیشه دا و چې د دغه بمبارۍ غندلې په اخر کلو کې پخوانی ولسمشر دریځ ډېر زیات خراب کړی. زه اته ځاته دا ویلی شم چې دا کوم اوسنی حکومت چې دی که چېرې ډاکټر صاحب اشرف غني دی، ډاکټر عبدالله عبدالله دی، دوی هم دا خبره کړې ده. مهمه خبره دا نه ده چې پخوانی اوسنی ولسمشر څه وایي، مهمه خبره دا ده کله چې اوربن کېږي د څو ورځو دپاره د اختر دپاره تاسو ګورئ چې د افغانستان ټول ولس یې هرکلی کوي، تاسو ګورئ چې د افغانستان پوځیان او طالبان دواړه لوري د جګړې څخه ستړي شوي دي. نو د دې په اساس باندې مونږ ویلی شو چې کومه برخه چې د افغانانو د جګړې هلته ستونزه نشته، دغه جګړه سیمه ییز اړخ هم لري، نړیوال اړخ هم لري. نو سره ټوله پلا د افغانستان په اوسني یا په پخواني ولسمشر یا په سیاسي نمانی نشي اچولی. دا جګړه ډېر نور آباد لري چې افغانان په هغې باندې کنټرول نه لري. خو زه به یوه خبره وکوم، هغه کوم شاعر یو شعر ویلی وایي چې یو طرفه نه دوه طرفه زړه مې خوږېږي او دا څوک دي چې په دې وطن کې مړ کېږي. که تاسو همیشه د یو سرتېري تابوت وګورئ یا د یو طالب تابوت وګورئ، نو د افغانستان د کلو بانډو د افغانستان د کورنیو د ملا تیر یې مات کړی دی. افغانستان خلق دا جګړه نه غواړي افغانستان جګړه کې دا ژوندونه د مېز دی وړل یو عسکري یا طالبي اداره نه کونډه پاتې او ناوي پاتې نو زه فکر کوم هر څومره زر چې افغانان په دې فیصله باندې ورسېږي چې کوم حد پورې چې د افغانانو وس رسېږي دا جګړه یا کمه شي یا بېخي ختمه شي یا اوربند شي دا به د افغانستان د خلکو لپاره د بریا فرمول وي. د بریا فرمول فعلا به دغه وي چې اوربند شي، د تاوتریخوالي کچه کمه شي. د بریا فرمول دا نه دی چې دلته دې ځان مرګې وشي، هلته دې د شپې چاپه وشي، دلته دې ډله ایز برید وشي، هلته دې بمباري وشي.
مننه رحیم صاحب. زه په دغه ورځو کې د پخوانی د افغانستان د پخوانی اطلاعات او فرهنګ وزیر کریم خرم یو کتاب چې لیکلی دی څلوېښت کاله په طوفان کې، د هغه کتاب لولم په هغه کې هم ډېر جالب موضوعات ذکر شوي دي. یوه خبره دا ده چې وایي هر کله به چې موږ امریکایي چارواکو ته د پاکستان د مداخلاتو په اړه ویل او دوی به مو هڅول چې د پاکستان د مداخلاتو مخه ونیسي او سره د خبرې وکړي، وایي داسې معلومېدل چې دوی پې پوهېږي چې پاکستان څه کوي یا طالب څه کوي، خو مګر وایي ځان بیا هم داسې ناپامه غورځو او سنجیده یا جدي ګامونه نه اخیستل. به وایرو سپوشو چې امریکا د خپل سیمایزو ګټو لپاره نه غوړي چې د پاکستان باندې ډیر زور واچي. اوس ساسو نزما پښتنه ده چې ولی باید امریکا ته پاکستان ډیر زیات ارزښت ولري، تر هغه حد پورې چې اتل اسکارای پوزیان که په افغانستان کې وژل کیږي هم خو بیا هم په پاکستان په داتیرو اتل اسکار کې د ډیر زور را نه وړ چې د طالبانو مخه ونیسي.
او دا لومړی ځل دی چې امریکا د پاکستان د کروڑو په اړه باندې سترګې پټوي او داسې ښودلو هڅه کوي چې ګوندې دوی به څه خبر نه دي. زه تاسې د تاریخ په اوږدو کې لږ شاته وړل غواړم. اتیایمه لسیزه کې چې کله د پرسنر قانون په رڼا کې باید پاکستان باندې ډېر قوي څار ساتل شوی چې دوی د اتومي وسلې جوړولو ځواک ترلاسه نه کړي، امریکایانو د دې لپاره چې په افغانستان کې د شوروي په مقابل کې پاکستان د افغانستان د جهادي ډلو په مرسته باندې دلته مبارزه کوي، مبارزه کې مرسته کوله، نو په دې چاره باندې سترګې اړولې وې. هیڅ کیسه کې نو او هغوی اتمي وسلې جوړولو ته ادامه ورکړه. دویمه خبره دا ده چې که تاسو وګورئ اوس په امریکا کې د پاکستان د دوه مخیتوب په اړه باندې فلمونه او ډرامې جوړېږي. په 2014 کې یو سیریال دی د هوملینډ په نوم باندې په امریکایي تلویزیونونو باندې عام ولس ته ښودل کېږي. په هغې کې بس یو سیزن دې ته مختص شوی دی چې په هغې کې ولس ته دا ښودل کېږي چې څنګه پاکستان د امریکې سره دوه مخیتوب د افغانستان په کشاله کې او په سیمه کې د تروریزم په مبارزه کې کوي. نو د توچی چوریانې په دې کې شته دی له تر اوسه پورې ثابت بچه لري، خو داسې څرګندېږي چې ګوند پاکستان د چین په مقابل کې د استفادې دپاره امریکایان غواړي چې دوی سره خپلې اړیکې وپالي. همداراز تاسې یو بل څه ویل غواړم چې جو بایډن د ډوډۍ په میز باندې حامد کرزي ته وویلې چې موږ دپاره پاکستان د افغانستان نه 50 واري ډېر مهم دی. نو دا خو بیخي ثابته ده. حیرانتیا خبره هم نه ده. توتی تیوري همدا ده چې د چین په مقابل کې د دغه هېواد د ستراتیژیک موقعیت څخه استفاده کوي، لیکن بله خوا بیا ګورو چې پاکستان هلته د چین سره ګډې ملي پروژې هم تطبیق کوي. نو طبیعي ده چې دلته یو څه شته دی چې امریکایان قصدن په هغې سترګې پټوي او کله کله سړي ته شکونه هم پیدا شي او هغه د توتی تیوریانې یا کانسپیرسي تیوري چې دي هغه هم د ذهن ته لار پیدا کوي.
مننه سروري صاحب. کله چې په 2001 کې امریکا دا تصمیم ونیو چې پر افغانستان باندې برید وکړي او د طالبانو رژیم چپک امریکا افغانستان ته ننوتله، هلته یې ګڼ شمېر پوځیان، سلاکاران، ډیپلوماتان، سیاستوال دوی افغانستان ته ولاړل. پس له ډیر وخت نه دوی افغانستان ته ولاړل، یعنی په افغانستان کې لا سفارت څو لسیزې تړلی وو. اوس نو خبره دا پیدا کیږي چې امریکا د افغانستان د ټولنې په اړه څومره معلومات درلودل، په څومره آگاهۍ سره یې په داسې یو ملک کې قدم کېښود چې اوس دا 13 کال دی د غزه نه بیرته قدم نه دی راخیستی، او آیا داسې اشتباهات د ملک په پیژندلو کې دوی کړي وو چې وروسته ورته متوجه شوي اوسي؟
بالکل زه فکر کوم د اسبات یو مکمل کتاب پروت دی کتا شیر دغه د بمباری او د چاپو او په غلطو معلوماتو باندې ولاړ عملیات وګوري دی د افغانستان ډیر خلک خفه کړل ډیر بې ګنا خلک زندانونو ته ولاړل پروګرام نه نیولې تر ګوانتنامو پورې خو زه به یو بل خبره کوم زه فکر کوم چې کچېری په پاکستان کې زالو مسلې سره امریکا جدي برخورد کړی وي کچېری رښتیا هم امریکا په پاکستان پاوز باندې استخباراتو باندې فشار راوړی وي پاول کلن کې او کچېری امریکایان عراق ته نه تللې زه فکر نه کوم چې نن به د افغانستان وضعیت دومره خراب وو خو هر څومره چې موږ او تاسو په امریکا باندې خبرې وکړو امریکا یو خارجي قدرت دی ډیر افغانانې د اشغالګر په توګه باندې بولي ځینې نور افغانانې په دغه توګه بولي چې دوی راغلي مرسته کړي خارجي هیوادونه خارجي قدرتونه هیڅ وخت نشي کولی ملک ستونزې حل کړي او امریکا د افغانستان د ستراتیژیک ملګري یا پارټنر په توګه باندې دلته چې کوم لاسلیک امضا کړی وو هغه کې هم ناکام وو مثلا هغه کې یو ماده وه که چېرې پاکستان پر موږ تاسو حمله وکړي امریکا څه کوي کونړ مسله موږ وکتل نور مسایل موږ کتل او د امریکا شتون په افغانستان کې ستونزې هم رامنځته کړي داسې نه ده چې امریکایان دلته راغلي موږ سره مرستې نه دي کړي زموږ پوځ یې جوړ کړی میلیاردونه ډالر مصرف یې کړی خو په عین وخت کې په منطقه کې هم دې ځینې حساسیتونه راپارولي زه فکر کوم د افغانستان لپاره به تر ټولو مهمه مسله اوس دی چې د امریکایانو وتل په یو مسؤلانه شکل باندې وشي داسې یو حالت رانشي لکه نولس سوه اتیا کلونه چې روسانو ماته وخوړله دلته افغانانو په وینو باندې د افغانانو جنګ هم نه و یو سیاسي جنګ و او بیا زموږ ستاسو ملک امریکې پاکستان ته پرېغوست او بیا پاکستان چې هر څه وکړل د خپلو ګټو دپاره نتایج یې داخلي جنګونه او بیا د طالبانو راتګ و او بیا یو لسم سپتمبر حمله وشوه زه فکر کوم د افغانانو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سوله وشي د سولې نه وروسته افغانستان باید د ټولو ملکونو سره ستراتیژیکې اړیکې ولري چې په هغې کې امریکا ده ډېر نورو مسلمانو مملکتونو هم دغه اړیکې ساتلي د ځان دپاره ترکیه یو ښه مثال د نور ملکونه دي او د دې په خوا کې افغانستان باید د همسایه هیوادونو سره هم ښې اړیکې ولري افغانستان باید د جنګ میدان نه وي د افغانستان خلک باید د نورو قرباني نه شي لیکن دا هم اړین نه بولم چېرې پاکستان خپلې پالیسۍ ته تغیر ورنه کړي د مداخلې پالیسۍ ته چې دا کومه پالیسۍ په څلوېښت کال کې دوی درلودله نو د افغانستان خلک زه فکر نه کوم ډېره مشکله به وي چې د افغانستان خلک امن وګوري په دې ملک
مننه رحیم صاحب د افغانستان جګړه چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوګه د امریکا جګړه ګڼل کیږي اتلس کال شو په دغه موده کې امریکا درې ځله دلته ولسمشان بدل شوی دی بوش وو ورپسې اوباما ورپسې اوس ترامپ دی د دغه درې ولسمشان په وخت کې آیا د وخت په تیریدو سره د دوی پالیسی کې کوم تغیرات راغلي دي مثبت خواته ګڼي او کوم منفي خواته خصوصا د ترامپ دغه روسي پالیسی چې تیر کال اعلان کړه دا تاسو ته غټور معلومیږي اند تیرو اشتباهاتونه په نظر کې نیول سره داسې یو پالیسی جوړ کړی ده کڅنګ
لامی سے ہر ولس مشر شراغل ہے متاسفانہ ہوئی دا غدلوی انزور په چوکاټ کې د ستراتیژي جوړولو پر ځای د خپل ټاکنیزو وادو پر وړاندې پریکړې کړې دي بوش شکل په افغانستان کې مداخله وکړه دا غو ټول ټینګار په دیو چې څنګه طالبان له منځه یوړل شي او څنګه دوی ختم کړی شي ولس مشر کړي په 2003 پیژن کې همدا چې وهرې چې راځي چې مذاکرو لارې د غلط کې دا لکشمیر طالبان چې په جګړه کې بوختي دوی سره موافقې ته ورسېږي هیڅ خبرې ته وځي خوده کله چې اوباما راغی دا سره اجل دا چې څنګه زر خپل پوزونه هوا ته وګرځي تر څو خپل ول سره چې کوم واده په ټاکلو کې کړو آلته هغه واده تر سره شي تاسو خپل د ټرمپ په دوره کې دوا ستراتیژي نه ویلې یو لري د سویلي اسیا د لپاره د پالیسی جوړي خپل ستراتیژي اعلان او په دغه ستراتیژي کې ټول ټینګار په جګړې باندې کوي هغه مهال موږ افغانانو همدا چغې وهلې چې د خدای خاطر وکړي د جګړې سیاست پر ځای د سولې سیاست لومړی کوي خو دې سړي ټینګار دا و چې نه زه د جګړې لاره را خلک ختموم بیرته چې کله جګړې نتیجه پر نکړله تبند د افغانانو پکې بیخ بنیاد وته، زرګونه انسانانو پکې ژوند له لاسه ورکړ، شهیدان او یتیمانو شمیر مو پکې لاړ ډېر شو. د هغې نه وروسته بیا د سولې بان شو. خو سوله هم تاسو وګورئ، د سولې ټول تکل دا دی چې څنګه د امریکې د ټاکنو نه د مخه هلته دی یو څه لاسته راوړنه ولري، تر څو خپل ولس ته وښایي چې وتره ما د امریکې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسولو. هغه هم په داسې حال کې په دومره عجله کې چې کله تیر کال خلیزاد دغه پروسه شروع کړه، نو دا یې هېر کړل چې دلته د افغانستان حکومت په نوم یو اړخ د جګړې شته دی، چې دا موږ په نویمه لسیزه کې تجربه کړې چې دغه اړخ که مکمل ښکېلو نه اوسېږي، نو د دې خطر شته چې بې مسؤلیته وتل په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته بیا زمینه مساعده کړي. همداراز که تاسو وګورئ، دا اوس په قطر کې مذاکرات روان دي پرته له دې چې د افغانستان حکومت پکې دخیل اوسېږي، چې د امریکې ستراتیژیک ملګری دی. نو متاسفانه دغه ستراتیژیانې د افرادو د بدلېدو سره د سمون پر ځای د افرادو د خپلو ګټو او سیاسي ګټو میلان په مطابق تیاری شوې دي. کاش د تېرو اشتباهاتو په رڼا کې سمون یا بدلون راوړل شوی وای، نو شاید موږ اوس په هغه حالت کې نه وای چې دا اوس افغانستان قرار لري.
مننه سروري صاحب. د بامسؤلیته وتلو خبره پر شوه، څنګه چې ورته مشاق رحیم صاحب هم اشاره وکړه، امریکا خو اوس رښتیا هم دغه ځای ته برابره شوې ده، وایي چې موږ هلته دې ته نه یو تللي چې تر ابده پورې په افغانستان کې پاتې شو، موږ باید راوځو او د طالبانو سره خبرو ته کینو چې هغوی هم سولې ته غاړه کېږدي، او موږ په داسې شکل راوځو چې بیرته افغانستان چې تر شا پرېدو ګډوډ افغانستان نه یا جګړه پکې نه وي. نو د دغه سی بامسؤلیته وتلو د پاره امریکا باید څه وکړي، څه شیان دي چې باید په نظر کې ونیسي چې هغه تیروتنې چې تر اوسه کړې دي هغه تکرار نشي، او یا په یو ښه شکل سره د افغانستان وځي، افغانستان د خلکو په ګټه هم وي؟
زه فکر کوم د افغانستان په کلو باندو کې، د افغانستان په سکونو کې، د افغانستان په خارونو کې د عملیات کولو صلاحیت یوازې او یوازې باید افغانان وي. زه فکر کوم څومره چې موږ کولای شو چې امریکایان یا نور بهرني یا نړیوال ځواکونه د خپل ورځني ژوند د پور کلي او د ښار د ژوند نه لرې وساتو، په دغه کې د افغانستان د خلکو پرده ده. خو دا هغه چې کله روغه جوړه وشي، طالباني د افغانستان حکومتي آر هغه فرمول باندې چې وروسته کار کېږي هغه پیشبنی زه اوس نشم کولی، دغه به یو نظري. دویمه خبره خو ډېره مهمه دا ده چې زه فکر نه کوم چې امریکایان دې دغه سیمې نه د افغانستان نه وځي. امریکایان به همیشه دلته حضور لري، خپلې اډې به لري، او دوی به په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو دپاره دلته حضور پیدا
کړي. یعنی حتی که د طالبانو سره په موافقې ته هم ورسېدل، دا پیشبیني تاسو کوئ؟
زه فکر کوم هغه پیشبیني په یو اندازه معلوماتو باندې ولاړه ده، چې حتی هغه اکثر سیاسیون چې موږ ورسره خبرې کړي چې زه نه غواړم د هغوی نومونه دلته افشا کړم، هغوی حتی دا ویلي دي چې طالبانو امریکایانو هم په دغه مسایلو باندې بحث کړی دی، ځکه دلته د امریکې د ملي ګټو خبره مطرح ده. تاسو فکر وکړئ سبا د افغانستان حکومت جوړ شو، سبا روغه جوړه وشوه، همدغه امنیتي ځواکونه به د افغانستان د خلکو ملي امنیتي ځواکونه به د افغانستان تعدیدات لوړېږي کمیږي نه، کېدای شي د افغانستان ګاونډي هېوادونه دا څنګه چې 40 کاله دوی دا کار کړی، زموږ استاد سره ښې اړیکې ونه ساتي، او شرایط دا ایجاد کړي چې افغانستان د یو بهرنی دوست او ملګری ولري. په هغه صورت کې زه بیا هم په دې خبره ټینګار کوم، د افغانستان د کلو باندو نه، د افغانستان د ورځني ژوند نه دغه ځواکونه باید لري. دا باید افغانان تفریح دي، افغانان پوه شي او کار یې پوه شي چې عملیات کوي څوک نیسي. زه فکر کوم دا یو مهمه خبره ده. دویمه مهمه خبره دا ده چې که چېرته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته دغه پیسې ونه رسېږي، چې په هر کال کې زما معلومات خدا دي چې شاوخوا 15 میلیارده موږ تاسو مصرف لرو د جنگ لپاره، نو دا هم یو لوی ستونزه کېدلی شي. خیر نن په افغانستان کې جنگ دی، خدای پاک مهربانه ده، کېدای شي 15 کاله 10 کاله وروسته موږ تاسو دومره امنیتي ځواکونو ته ضرورت ونه لرو، خو بیا هم افغانستان مجبور دی د خپلو پولو ساتلو لپاره، په ملک کې د امن راوستلو لپاره دغه امنیتي ځواکونه وساتي. نو موږ د نړۍ مرستو ته اړتیا لرو، نه یوازې په نظامي برخه کې، په ملکي برخه کې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې. او نن نړۍ دغه سې ده چې نن تاسو یوازې نشئ پاتې کېدلی چې افغانستان یو موږ یو لرې ملک یو موږ چا سره اړیکې نه ساتو، نه منګه ډېر ضرورتونه لرو په دې نړۍ کې چې وسیږي، لکه په یو کلی کې چې وسیږي. افغانستان په دې کلی کې یو کور دی، خو زه دا هم ویلی شم چې که چېرته امریکایان په غیر مسؤلانه شکل ووځي او همدغسې خپلې بسترې واخلي، نو افغانستان کې د داخلي جګړو ډېر احتمال شته. دغه ګاونډي ملکونو سره د افغانستان ګزاره ډېره سخته ده. دوی په اکثره مسایلو کې د افغانستان د خلکو او د دولت درناوی نه کوي، که د اوبو مسله وي، که د سرحدونو مسله وي، که نورې مسلې. افغانستان کېدای شي 40-50 کاله وروسته داسې یو حالت ته ورسېږي چې د ګاونډیانو سره داسې اړیکې ولري لکه اروپایي هېوادونه چې لري.
او ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي را سره دي، راځي چې د دې پښتنې واورو، بیا به خپل خبرو ته دوام ورکو. سخی نور صاحب له خوست ولایت نه موږ سره په ټلیفون پر کار خدای. سخی نور صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی پښتنه مو ساده.
خبرې خو ډېرې وشولې چې تلیفون ملي هم وتښولا او خاتم خپل تلیفون. موږ داسې نه پیږو چې دا غنړی یی نه کبیلې څه خبره دو. تلیفون خو یې ګوته په شمور خلک دی. آیا د کومار څنګه سره کی امریکا خو سوپر تکتا یو نو په تاسو باندې څه خو په وتر مې څه به هر څه پیږي. دا سره کوم خبر دو چې کومه به شي د تلیفون تر کوم مخ کی اغا امریکا ته نه دوه معلومه، چې دې د دنیا ته نه دوه معلومه. ډېرې خبرې وشوې کسه یې کنه ډېرې جرګې وشولې. وز داګه دای دې په لیبونو ترا دای لا تلیخ کی دی وربند دی افغانستان د مسلمانو خلکو سره نه کیو. نو دا داګه ومنا چې اټل ته لیبون چې دی د امریکای خال دی پاکستان امریکا ته لیبون دا په وځي کور کی خبر را مون پکات تبکوی خورپوی بل خبر نشته.
ډیره مننه د اساسو نظر وو چې اوریدونکو اورید. سخی نور صاحب مننه. یحیا له شمالي وزیرستان موږ سره دی. یحیا صاحب سړی مشه په خیر راغی.
خو یې سر فو صاحب تا ته تا ټول سټاپ ته سلام نو وایم سر جی.
وعلیکم. پښتنه مستدا
سر ارزا کوم چې کرا دغه د افغانستان مسله چې کومو دوی چې د روانو د ظلم حویزات کنه خبره اترې کوي کنه شوی دی. دغه په برا کې زه دغه ارز کوم چې کرا طالبانو ته چې ګورا چې کوم وخت کې تاسو خپل حکومت وګڼه د طالبانو حکومت جوړو هغه نه بعد سما د تاخورا استعمال کړل کنه ورشته کې وي په هغه وخت کې امریکای ته دوی چې صدا و سما لری کا لری کا نه طالبانو نه لری کا وسا په کنه نه چیر کې په دغه خبره ترې کې د یو کاول وسو منه د یو لاوز د یو شارټ یو منه چې د افغانستان خاورا باندې بلچا خلاص نه استعمالږي. نو دا طالبانو کمزوري نه ده. طالبانو نه به دا خلک د شهیدان و د خدای په ګذره خپانه شي ګره چې مثال کې ته اول د خبره ترې ویل نه کړی. لکه ایز مثال کې دته د خبره ترې ضرورت نه ځاګر دا چې شیخ وځنګي ان شاء الله امریکا ته شکست آئے. شکست دو خوري کنه ویل چې مشته پاته دوی د امریکین عوام خپاني دي. امریکای فوج کې هم دی 50% کې د ذهني ډیپریشن کې دی ګره سره.
ډیره مننه یحیی صاحب. تاسو پښتنه مو اوریدل خبرونه وخت کم دی. پښتنه مو اوریدل راځي چې د میلمنو نه به واورو چې دوی جواب څه دی. د خاغلی مشتاق رحیم نه به و پښتو رحیم صاحب دغه خبره چې یحیی صاحب هم یاد کړله خبره تر ټولو یو غټ مهم شرط د دغه مذاکراتو د امریکا او د طالبانو دا دی چې طالبان باید دا تضمین وکړي چې نور د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لخوا استعمال نشي، لکه څنګه چې د بن لادن د فعالیتونو په وخت کې د طالبان په وخت کې دا استعمال شوی و. وای آیا طالبان به دغه شی ته شرط غاړه کیږي کنه؟ وای باید غاړه کیږي ځکه چې پامدغه باندې سول راځي. اوس ما پوښتنه هم دا ده چې د طالبانو سره اوس مهال اوریدل کیږي او لیدل کیږي چې ځینی بهرني ځواکونه یا جنگیالي شته، د دوی نه به څنګه پریکون کوي طالبان؟ عملا امکان لري؟
زه فکر کوم امکان به ولري. اما خبره دا ده چې په تیر کې هم افغانستان د ترهګرو ځاله ولې وګرځېده. اول په دې باندې تاسو فکر کوئ دغه شپ راتلونکي باندې نه تلاق کوي. دا ځکه شو چې نړیوال ټولنې خصوصا امریکا او روسانو او ملګرو ملتونو افغانستان سره چې کوم ژمنې کړې وي جګړه د دوی له کبله پیل شوه. کله چې پای ته رسول خپل ستراتیژیکي موخې لاسته راوړل نور افغانان پرې خودل په ګډوډۍ کې اوس هم که د سولې پروسه یو جامع پروسه رښتونې سولې ته لاره او جامع سولې ته لاره هواره نه کړي بیا هم د دې خطر شته. دا ضمانتونه خو په اتاتیایم کال کې په چینیوای کې شوي وو. یو هیواد ضمانت ورکړی وو چې زه به د دې نه وروسته هغه ډلې چې د افغانستان حکومت په خلاف جنګېږي زه ملاتړ نه کوم. لیکن موږ تاسو په جلال آباد په جګړه کې چې په اتیایم لسیزې په پای کلونو کې وه عمل نه لیدل چې هلته مداخله موجوده وه. په دې اړه باندې د پاکستان پوځیانو کتابونه لیکلي دي چې په افغانستان کې مستقیمه مداخله کوله. ټینګار مې پسې دی دا ضمانتونه به وشي لیکن د دې تضمین چې دا به تطبیق شي دا څوک نشي تضمینولی. خبره دلته دا ده جامع سوله دا ده چې په افغانستان کې ټول اړخونه جوړجاړي ته ورسېږي ټول اړخونه د سولې د بهیر برخوال اوسېږي او په دې په رڼا کې داسې یو سوله موږ لاسته راوړو چې هغه پایداره اوسېږي. د اوس لپاره کتل کېږي چې امریکا د خپلو تعتونو نه مخکې حداقل سوله لاسته راوړل غواړي چېرته چې دوی خپل ولسه وښودلی شي چې دا د موږ جګړه پای ته ورسوله او دا د پایداره سولې ضمانت نه شي کېدی. او تر څو پورې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي یا د جګړې خطر موجود وي دغه ترهګر به د هر چې ناراضي دلته اوسېږي. د دې بېلګه موږ تاسو په سودان کې لیدلې ده، د دې بېلګه موږ په سومالیا کې لیدلې ده او طبعا افغانستان هم ژوندی مثال دی چې دلته ترهګرو ظالم جوړ شوي.
او مننه بلال سروري صاحب. یو بل سونزه طالبانو ترڅنګ د داعش ډله هم ده. څه مده مخ کې ولسمشر غنی اعلان وکړ چې په ننګرهار ولایت کې چې د طالبانو مرکزونه وو هغه ختم شول. په دین ولسوالیو کې چې په خوا د داعش ډلې په لاس کې وو داعشان ختم شول. اوس خبره دار او چتیږي چې آیا د داعش خطر پر احتیاط په افغانستان کې ختم شوی او یا هم تر یو حد پورې لکښوی دی چې کده طالبان سره سور وشي نو تا د داعش د لاسه په پاینده کې سره نشي او داعش به بيخي ختم شي.
خا دا خو به د وخت پر بنسټ باندې موږ خبره کولای شو چې آیا رښتیا هم د ننګرهار کې چې کوم داعشان یا د خارجي جنگیالي چې کوم تسلیم شول همدغه داعشو کا نور شته. آیا په کونړ ولایت کې د رهبری شته په نور ولایت کې کنشته. زه فکر کوم در افغانستان ټولو مهم مخالف لورې چې د طالبان دي دوی کنټرول هم زیات لري په سیمه باندې زور هم زیات لري او د افغانستان د صلح لپاره مهم اړخ همدغه دی او د افغانستان حکومت دی. په فعلي وخت کې د افغانستان خلک سخت دي ته په تمه دي چې اوربند وشي. که چیرته اوربند وشي زه د افغانستان لپاره یو ښه راتلونکی ګورم. که چېرته خدای نخواسته اوربان ونشي او تاوتریخوالي کچه کمه نشي او دا جګړه همداسې روانه وي نو د افغانستان خلک به د دې جګړې قیمت د خپل وینو په بدل کې ورکوي. که عسکر دی، که طالب دی، که ملکي دی، که په ښار کې دی، که په کلي کې دی.
د اوربان خبره مو وکړه، داسې نظریات مې هم واورېدل د ځینو کسانو له اړخه چې ګني د په طالبانو کې د اوربان په اړه اختلافات دي. هغه سیاسي مرکشان چې په قطر کې دي هغه د اوربان د طرفدار دي ځینی او خو هغه قومندانان چې پوځي قومندانان دي طالبانو او په جګړې کې خیل دي وغوی بیا لکه څه سختري دي اوربان ته غاړه نګدي. دغه غنګوسی تر څه حد پورې تاسو ته رښتیا معلومیږي؟ آیا رښتیا هم د طالبانو په منځ کې به اختلافات پدې اړه وي؟
د دې کې شک نشته چې په افغانستان کې فعلاً جګړه د ټولو لورو څخه روانه ده. افغانستان کې هیڅ یو لوري هم اوربند نه کړي او په هغه مستلا د چنې د پاره جنگ دی. چنې ده هر یو سړی غواړي چې ځان ډیر قوي وخی. زه فکر کوم په دغه فعلي وخت کې چې تمنګ او تاسو ورکول شو چې د سیواله ترامه سشي چې امریکایان هم خپل بمباري بند کړي، افغانستان حکومت هم خپل پوځي عملیات ودري او طالب لورې هم خپل کمپریډونه چې هغه ونه کوي تا به یو ایديال حالت دا به داسې یو حالت چې د افغانستان خلک به هر کله وکړي.
مننه قدرمنو میلمنو
قناتم درشته چې د طالبانو فوزی کم قومندانان چې دی هغه فکر کوي کچیر اوربند وکاو بیا دې سره تپات کیږي دوی به خپل عامو
ژوندۍ اوسې. مشتاق رحیم صاحب او بلال سروري صاحب تاسو مونږ سره پاتې شئ او څو شېبې که صبر وکړئ. مونږ سره هم د اوس په خبرونه کې د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی صاحب هم مل شو. د غنه به یو دوه درې پوښتنې وکړم چې معلومات راکړي مونږ ته. رحیمی صاحب اول خو ستړي نشئ، په خیر راغلی، ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړ.
سلامونه، زه تاسو ته وړاندې کوم تاسو د خبرونه خبرونه مېلمنو ته او ټولو خبرونه اوریدونکو
ژوندۍ اوسئ. رحیمی صاحب، افغان حکومت آیا په دې پوهیده چې امریکایي مشران د جګړې اصلي حال نه وایي؟ د واشنگتن پوسټ د رپورټ په حواله مې دا پوښتنه ده چې په دې ورځو کې ګنګوسي راپارولې دي خبرګونونه.
اول دغه د خپل واشنگتن پوسټ کوم گزارش خبر شوی دی، دا د دې کومل نه تاسو ملي د غوډره موارد کې نو وقفي کوم ارقام چې دی وړاندې کړی دي، کوم معلومات چې دی وړاندې کړی دي هغه ټول وقفي. کوم څه چې دی ویل دي چې نه افغان د وکونه او د افغان د وکونه رهبری د جګړې له روایت څخه دی خبر نه لري، او څو کوم څه چې امریکایان کوي هغه افغانان خبر نه لري. دا هغه څه دي چې په گزارش کې راغلي دي، خو د بنسټ دي کوم څه چې واضح دي هغه کاملا هماهنګي ده د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ او ورسره د نړیوالو همکارانو سره وختن په وختن بند.
رحیمی صاحب، له دې رپورټ وروسته ښایي افغانانو ته هم دا اندېښنې پیدا شوې اوسي چې نه افغان حکومت هم خلکو ته د جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي اوسي. آیا افغان چارواکي هم د جګړې حقیقي وضعیت پټولو هڅه کړې ده؟ نه یوازې اوسني چارواکي، زه چې دا خبر کوم د تیرو کلونو رئیس په دغه تیرو اتلسو کلونو کې
وګورئ، اوس د خپل ټولنه چې ده معلوماتي ټولنه د پلر پاتوسي مخلي او باندې کې په مرکز کې ټول خلک اوس اطلاعات او لمې تمرغه لاسرسی لري، مخابرات او بیرواده کړي ده او معلومات او تعرفو کې لاسرسی لري. په ولر پاتوسي مخلي او باندې چې په کې کېږي یوه د حقیقت نه هم په مرکز کې هم د سیمه په کچه هم د محل په کچه هم په نړیواله کچه خلک اوږي کېږي. په دې اساس هیڅ افغان چارواکي د جګړې په اړه نه دروغ ویلي او نه ویلي شي. دا چې دی دوی وایي هغه به ملکیږي، په دې اساس هیڅ وخت داسې مورد نه دی ویل شوی، نه دی ویلیانو لخوا، نه د افغان امنیتي چارواکو لخوا یا د رهبرۍ لخوا چې هغه د حقیقت ونه لري او دوی دې په هغو باره کې یو څه ویلي. دا اوس ډېره عیانه ده.
روسي پښتنه په افغانستان کې د جنگ اوسنۍ وضعیت په عمومي ډول څنګه څه ډول دی؟ حکومت تر پخوا پیاوړې شوی ک طالبان
لا 2014 کال د په دغه کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جنگ رهبری په غاړه اخیستل د مستقرانه توګه د افغانستان جنگ رهبری کې مودرای لا سرورونه ته لاسرسی پیدا کړی. یو دا چې خپل ځواکونه چې دي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر غښتلي شوي دي، لوړ مورال پیدا کړی دی، تکتیکونه به تجربه شوي او تجربې زیاتې شوي دي. تېر یو کال کې موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د تدافعي حالت څخه ولاړ شو تهاجمي حالت ته، او په دې برخه کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول زمینی عملیات په افغانستان کې حتی هوایي عملیات د نړیوال ځواکونو سره په ګډه همکارۍ باندې د پلاره چولې دي چې شي لاسره ورنه موږ ته لودلې دي. تیرو وختو کې چې طالب ترګرو په کندوز باندې، په بغلان باندې، په غزنی باندې، په فراه باندې دي حمله وکړه، تاسو وکتل او که په ناټول شاهد وو چې همدغه امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوازې توګه وکولای شول چې په ډېر کم وخت کې دې ټول هغه پلانونه رسوم پلانونه شاند کړي چې دې پلان درلوده لسګونو تر سلګونو پورې طالب تر اگر په دې کې وژل شو لمان ځول اړل، او غوته دې مجال ورنک چې زموږ قدرمنو هوادوال امنیت مختل کی او په هغه خدا
ابراهیمی
صاحب
خدا په کم قیمت په دغه واشنگتن پوسټ د رپورت پر اساس ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2001 کال رئیس تر اوسه پورې څلور شپېته زره یو سلو څلیر ویشت کسه تلفات راوخته، یعنی څلور شپېته زره یو سلو څلیر کسان د افغان ځواکونو وژل شوي دي. دا شمیرې تاسو تاییدوئ؟
سوال او پوښتنه هم همدلته ده چې دوی بیا تعداد د امنیتي او دفاعي ځواکونو همدومره ښودلی دی، او په ورته وخت کې طالبانو تلفات دوی څلوېښت زره په شاوخوا کې ښودلی دي. په داسې حال کې چې موږ هره شپه په لسو ولایتونو کې عملیات ترسره کوو، نه تنها په همدغه یوه کال کې، په تېر کال کې خو همدغه عملیات هم زمینی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا او هم د نړیوالو همکارانو لخوا هوایی عملیات ترسره کیږي. د ورځې په جریان کې، د هفتې په جریان کې دقیقا موږ 15 عملیات چې هغه دوامدار عملیات یا مقطعي عملیات شوي، د ورځې په جریان کې په لسو ولایتونو کې دښمن موږ هدف ګرځوي، په لسګونو کسان د دوی د ورځې وژل کیږي. دغه ارقام د سړی سره جمع او ضرب کې د یو خط نه ډېرې لرې دي.
تاسو څه کوم شمیره معلومه ده دقیقه چې مثلا په څومره وخت کې د افغان ځواکونو څومره کسان وژل شوي یا د طالبانو څومره وژل شوي؟
دا ارقام له شک پرته چې موږ په ارشیف کې شته، که چېرته بیا اړتیا پېښېږي دا فتن خو اوس نه، خو په لنډمهاله کې به دا معلومات موږ تاسو سره
وتاسو، یعنی په عمومي صورت تاسو وایئ چې د طالبانو تلفات د افغان ځواکونو له تلفاتو لوړ دي؟ بلې،
څه چې موږ ویلی شو درې چنده هغه تلفات چې طالبان یې ورکي دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه لوړ دي.
ډېره ډېره مننه رحیمي صاحب چې خپل وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو ځواب وې. ژوند دې اوسه، سلامات
اوسه، بخیر اوسه.
برته خپل خبرونه ته دوام ورکوو. زمونږ سره دوه میلمانی د افغانستان او سیمې د سیاسي چارو څېړونکو مشتاق رحیم صاحب، همدا شان پیژندل شوی افغان خبریال او څېړونکو بلال سروري صاحب، دوه ته بیا هم خراغلی وایو. سروري صاحب، تاسو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند خبرې واورېدلې، څه داسې ټکی تاسو ته په نظر درغی چې تاسو غواړئ پی تبصره وکړئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت موقف او د طالبانو موقف چې دا ډېر مهم دی په دغه مسله کې، او فعلا دپاره که موږ تاسو وګورو په دغه تقریباً 13 میاشتو کې شاوخوا نوې امنیتي رهبري چې راغلې ده د افغانستان حکومت، لس ولسوالۍ زما په نظر نیولې که زیاتې نه وي، لس ادی اقل زه دا معلومات لرم. د افغانستان حکومت عملیات پیل کړي په ډېرو ځایونو کې، طالبانو عین کار کړی. زه بیا هم وایم د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې اوربند وشي، او د دې اوربند د ترسره کولو لپاره امریکایان باید هم خپل رول ولوبوي. خو دا کوم بریدونه چې طالبان هم کوي، دا د طالبانو په ګټه نه دی. په عامه ذهنیت کې فعلاً دپاره طالبان د اوربند مخالف دي، د مخالفت کوي د اوربند دپاره، او د طالبانو شرط دا دی، دوی وایي چې موږ هر کله چې د خارجي ځواکونو د وتلو هوکړه د دوی سره ترلاسه کړه، هغې نه وروسته به بیا موږ اوربند مسله په بین الافغاني مذاکراتو کې رامنځته کوو. خو د افغانستان د خلکو د وینې قیمت تر هر څه زه فکر کوم زیات دی، که په دغه کې عسکر دی، ملکي دی، که طالب دی. افغانستان باید زر تر زره دغه د کشت و خل لړۍ ودروي، تر څو چې افغانستان په خپلو نورو ستونزو باندې فوکس وکولی شي. جګړې افغانستان دومره بدبخته کړی چې موږ او تاسو نه شو کولی په صحت، تعلیم او نورو برخو کې د حل لارې د افغانستان خلکو ته پیدا کړو. دا ملک ډېرې زیاتې ستونزې لري.
مننه رحیم صاحب. د طالبانو په اړه باندې ځینې کسان داسې ویلي دي چې ګنې طالبان د په پوځي ډګر کې په روسي څو میاشتو کې ډېر سخت د فشار لاندې راغلل، خصوصا د تیر یو کال راهیسې، او ډېرې سیمې هم له لاسه ورکړې، ډېر مشران یې ووژل شول، ډېر قوماندانان یې ووژل شول، د فشارونو پوځي فشار ورباندې ډېر شوی دی. وای په داسې یو حال کې چې امریکا د دوی سره په قطر کې مذاکرات شروع کړل او یا مذاکرات مخته یوړل، او د دوی دغه مذاکراتچان د رسنیو مخ کې ظاهر شول، بیرته دوی ته یو ډول قوت ورکوي، که دغه شی نه وشوي دوی په پوځي ډګر کې ماته خوړلې. واستاسو نظر څه دی؟
ګوري دغه د پوزي دغه باقي خبرې چې څوک دې کې ګوب دوی دغه تاریخ یا لولي نه او کلولي حافظه کې ځای ورته ورته د طالب دوه در یو کال د ماتې نه دغه ماتې بیا دغه ډله وخري چې کاملا د اونیو په اوږدو کې یا د ورځو په اوږدو کې پرې د افغانستان د مخې نه ما وشل د افغانستان کې حتی د کټېدو ځای ورته پاتې نه شو. همداراز د دې د مخې ته تاسو وګورئ نظامي بریا خو د نجیب حکومت نه مقابل کې هم ترلاسه شوې ده. دا د بل اړخ درته ښیم چې طالبان دا فکر کوي چې مثلا ځانې بریا لاسته راوړي هغې نه مخکې دا د اوسنی حکومت چې دی د دې خبره مې وکړه تا چې وګورئ د نجیب حکومت مقابل کې نظامي بریا ترلاسه شوې وه. ایا منو تاسو د خیر روز لیدله ګوري د خدای خاطر وکړي راځي چې منو تاسو څنګه به دیو کوچ د نظامي حل تجربه په سیدیا لاله سو پر نړۍ کې ډیر کم ځای د تاسو وخت شوی دی پرته له سریلانکا نه په معاصر تاریخ کې دا شي کوم مثال نشم لیدای چې د نظامي لار نه دی دی که شالي حل لار تر لاسه شي او د لازمي او لازمي حل لار رسول ده او هغه د پایدار سولې لپاره چې هر ارخیزه جامع او د جګړې ټول ارخونه پکې شتون لري خو نن طالبان وځپل شول لکه څنګه چې په 2001 کال کې ځپل شوی وو یا لکه څنګه 2003 کال کې چې یو لکه ډیر زر عسکر سرج یا د پوز زیاتونی پریکړې پر وړاندې چې د اوباما په دوره کې اوسو شاتک ته مجبورې شو پنځمې شپې باندې څنګه شي باندې یو لري بیا د قوت پیدا کړي لکه د تیرو تجربې چې بنګلورو بیا ورسره څکو پیله دا ده چې د نظامی حل لارې چې څوک ټینګار کوي هغه د وړ تاریخ ته راځي او کی د سیمو د نړۍ د کورنیو کړکیچونو څخه مطالعه دي چې په اخر کې وروسته دي په دې باندې سوچو چې آیا نظامی حل لارې کېدای شي کنه.
مننه بلال سروري صاحب د یو خانه خو د طالبانو په اړه خبري وکړې د امریکا د حکومت په اړه خبري وکړې خو یو بل اړخ د غټولو سونزو په دې چې هغه د کابل سیاست په کابل کې حکومت او د حکومت سیاسي مخالفین او بیا وروسته د انتخاباتو کښالي د ټول رمخت شوې د کابل اجماع څومره د سولې په حق له مهمه ده او څومره تاسو ته د امکان لیدل کیږي چې بل اخره به په کابل کې سیاستوال حکومت او مخالفین لا سره یو کی او یو ژبه او یو خلوشي د سولې په حق له
لبد مرغه لانی صاحب د افغانستان سولې سیاسي شوی ده د بهیر ډیر سیاسي شوی د افغانستان سیاسيین او د افغانستان حکومتي چارواکي تل په دا باندې بوخت دي چې څوک د دې د دلی نو لاشي او د مذاکرې په ټیم کې برخه واخلي دغه ټیمونه چې د ملي نه دي دغه مذاکرې ټیمونه باندې باید په سر نه غور وشي او افغانستان شمول ټیم باید لاشي د سي خلک باید لاشي چې د افغانستان د خلکو غم او درد دې ته معلومي هغه څخه چې توپ وکولای شي دویمه یعنی د تشویش او اندېښنې خبره ده چې بهرني استاد یا سفیران اګل مې خلل زاد د جرمني خاصه ساده د سولې پاک لبانی دوی تقریبا د ویټو حق ترلاسه کړي څوک په دغه لیست کې باید یو څوک نه زه فکر کوم وخت ډیر رسیدلې چې د افغانستان سیاسيون افغانستان د حکومت سره په یو ګډ پلاوی باندې کار وکړي او دا هم یو خاره خبره ده چې د افغانستان حکومت یو دی نو موږ باید دا یو کار وکړو چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ باندې د مذاکراتو د ټیم نه ملاتړ وکاو هغه شرط چې حکومت ځان کې د ظرفیت پیدا کړي چې نو خلک سره راغونډ کړي اجماع رامنځته کړي ما ته په خپل د افغان په پرایس باندې چې دلته مې ژوند کړی تلک کاله افغانستان ټول ولایتونو ته تللې جګړې هم راپور نه تیار کړي ما ته دا د منلو وړ نه ده چې د یو څوک دی ولاړ شي چې هغه کېدای شي د افغانستان یو ولایت هم نه تللی د کابل نه بیرون نه وتلی یا په اروپایي هواد کې دا کورنۍ یا د کورنۍ غړي ځوان شي دا څنګه کولای شي چې زموږ استاد نه ساتي ته وګورئ.
ډیر مننه مشاقیم صاحب که په اخره کې تاسو سویل غواړئ د حکومت سبای د وکړي کې په ډیر لندو الفاظو کې بیان کړئ.
زه هم د ټینګار مدار چې حکومت باید په کابل کې ټول هغه سیاسي اشخاص او افراد سره په اجماع باندې د ټولې بهیر کې ګډون وکړي. همدارنګه امریکایان باید د پرځای د دې چې اجله وکړي جامع سولې لپاره د افغان
هلو کاپورستی برخه کې زمونږ رابطه وشلې د قدرمن میلمه سره خو زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. زه د خبرونې چلون کې فواد لامیو د خبرونې پروډوسر نهید سر لتاسو نه اجازه غواړو او ډیر مننه د خبرونه له میلمنو نه چې تر دې دمه پورې زموږ سره پات شول. تاسو په پاک خدای سپارم او پوڅو شی بو کې ما زمونږ بل خبرونه پېښ شي.
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.